امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې 8:30 او په افغانستان کې د سهار 6 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه درته وړاندې کوو. په لمړي سر کې د مهمو خبرونو غږ ټکی اوري. د سوری جمهوریت بشار الاسد اعلان کړی چې د هیڅ وسلوالي مخالف ډلې سره خبرې نه کوي. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی د ترکیې نه غوښتي دي چې خپل عسکر دي د عراق په شمال نه وباسي. او د کاناډا لمړی پوځي الوتکه چې 135 سوریایي مهاجر پکې سپاره و پرون د تورنټو ښار ته ورسېده. درنونکو د راپورونو په برخه کې به واوري. جمهور رئیس اشرف غنی وایي پاکستان ورسره منلی چې د هغو ډلو په خلاف به په ګډه اقدام کوي چې د سولې په بهیر کې نه شاملېږي. په سوریه کې د طبي مرستو او خیریه موسسې یوه ډله وایي چې په د تیرو څو میاشتو کې په روغتونونو او صحي کارکوونکو بریدونه زیات شوي دي. او بل خبر هم د سوریې په اړه دا لرو چې وایي په دې هیواد کې د یوه ډیر اوږده کورنۍ جنګ په نتیجه کې په میلیونونو کورنۍ په داخل کې د خپل هیواد په منځ کې بے کوره شوې دي. په دې اړه هم راپورونه البته لږ وروسته اوري. خو لمړی بشپړ خبرونه زه عاشق الله رحیم زوی وایم. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي په کابل کې د هسپانیې په سفارت د پرونی برید نه معلومیږي چې افغانستان لا هم یو خطرناک هیواد دی. د وزارت ویان جان کربی پرون خبریالانو ته وویل چې په برید کې امریکایي مامورینو ته کوم زیان نه دی اوښتی. ښاغلي کربی وویل چې دا شن بریدونه به د سولې د خبرو په بیا پیل کېدو اغیزه ونه کړي. په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو په کانفرنس کې ټولو ژمنه وکړه چې د افغانستان په مشرۍ د روغې جوړې د پروسې ملاتړ به کوي. او زه فکر کوم چې دا شان کوم برید به دا هڅې اغیزمنې نه کړي. طالبانو ویلي دي چې د جمعې د ورځې په ماښام د کابل په مرکز کې حمله دوی کړې. په محلي وخت د جمعې د ورځې د ماښام په 6 بجو د کابل د شیرپور په سیمه کې سفارتونو او حکومتي ودانۍ ته نږدې یوه لویه چاودنه وشوه. ورپسې د ټوپکو ډزې وشوې. د سوریې جمهوریت بشار الاسد پرون اعلان وکړ چې د وسلوالو مخالفینو سره خبرې نه کوي. د ښاغلي اسد په دې اعلان سره د سولې هغه خبرې عباس شوې چې روسیې او امریکا هیله درلوده په سوریې کې به په کورنۍ جګړه پای ته ورسوي. د امریکا په منځګړتوب د همدې تیرې پنجشنبې په ورځ د سوریې د سیاسي او وسلوالو مخالفینو شاوخوا 100 غړو د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې موافقه کړې وه چې د ملګرو ملتونو په مرسته به راتلونکي میاشت یو ګډ هیئت د سولې د خبرو لپاره د سوریې حکومت ته واستوي. خو د یوه هسپانوي خبري اژان سره په مرکې کې جمهور رئیس بشار الاسد وویل چې د هیڅ یوې وسلوالي ډلې سره خبرې نه کوي. هغه په امریکا او سعودي عربستان تور ولګوه چې د هغه په قول د تروریستانو نغواړي چې په مذاکراتو کې دی برخه واخلي. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی ملت په وینا کې یو ځل بیا د ترکیې نه وغوښتل چې د عراق د شمال نه دی زر تر زر خپل اسکر وباسي. علي بادی په دې ټینګار وکړ چې د اسلامي دولت یادای سره په جګړه کې د هیڅ هیواد ځواکونو ته اړتیا نه لري. ترکیه تقریبا یو کال کېږي چې د عراق په شمال کې د موصل ښار ته نږدې اسکر ځای په ځای کړي چې کوردی پېشمرګه او سنی جنگیالي د داعش په خلاف جګړه کې وروزي. خو کله چې تیرونی نور اسکر هلته ولېګل د عراق چارواکي په قهر کړل. د عراق صدر اعظم د بهرنی چارو د وزارت نه غوښتي دي چې د ترکیې د اسکرو د حضور په اړه د ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي. د علي بادی د دفتر په یوه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د موصل ښار سره نږدې د ترکیې د اسکرو حضور د ملګرو ملتونو د منشور او د عراق د حاکمیت نه سرغړونه ده. د کاناډا لمړنۍ پوځي الوتکه چې 135 سوریایي مهاجر پکې سپاره و پرون د تورنټو ښار ته ورسېده. د کاناډا نوی صدر اعظم جسټن ټروډیو او یو شمیر نور حکومتي چارواکي په خپل د دغو مهاجرینو د هرکلی لپاره ورغلي وه. ښاغلي ټروډیو وویل کاناډا غواړي نړۍ ته وښيي چې په داشان سختو شرایطو کې موږ څه ډول خپلې سینې خلاصوو او د سوریې مهاجرینو ته هرکلی وایو. د کاغلی ټوډیو ترڅنګ د کاناډا د مهاجرینو روغتیا او دفاع وزیران او د تورنټو د ښاروالي هم د مهاجرینو هرکلی ته ورغلی و. دغه 138 سوریایي مهاجر د اردن نه کاناډا ته ورسدل چې 148 به په تورنټو او نور به د کاناډا په نورو ښارونو کې ځای پر ځای شي. د امریکا د وال سټریټ جورنال ورسپانې او ان بی سی تلویزیون په یو تازه سروې کې معلومه شوې چې تقریبا 80% کې امریکایان د جمهوری غوښتونکو د ګوند د کاندید ډانلډ ټرمپ د هغو څرګندونو سره مخالف دي چې وایي امریکا ته د مسلمانانو پر اتک بندیز ولګول شي. د کومو کسانو نه چې پوښتنې شوي 50% کې د ډانلډ ټرمپ د څرګندونو سره مخالفت ښودلی او 25% کې بیا د هغه سره موافق دي. همدارنګه د جمهوری غوښتونکو د ګوند 20% کې غړي د ټرمپ د څرګندونو سره موافق دي، خو د دیموکرات ګوند 50 او د خپلواکو ګوندونو 55% کې غړو د هغه د څرګندونو سره مخالفت ښودلی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي مسکو په سوریه کې د آزاد سوریه د پاو سره چې د حکومت مخالفه وسله والا ډله ده مرسته کوي. پوتین د دفاع وزارت د چارواکو سره په ملاقات کې پرون د لومړي ځل لپاره وویل چې د آزاد سوریه وسله والې ډلې ته یې هوایي مرستې، وسلې او نور اکمالات ورکړي دي. دغه ډله د پخواره حصې د سوریه د رژیم په خلاف جګړه کوي. که چیرته تایید شي چې روسیا په رښتیا هم د سوریه د یوې یاغي ډلې ملاتړ کوي، دا به د مسکو په پالیسۍ کې غټ بدلون وي، ځکه د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په روسیې تور لګولی چې د بشار الاسد د رژیم سره د ملاتړ لپاره په منځلارو یاغیانو یې هم هوایي بریدونه کړي دي. تر اوسه د آزاد سوریه وسله والې ډلې د روسیې دغه همکاري نه ده تایید کړې. او د امریکا متحده ایالاتو او کیوبا پرون موافقه وکړه چې مستقیم پوستي خدمات به د سره پیل کوي. دواړو هیوادونو شاوخوا 50 کاله کېده چې د سړې جګړې د اوج راهیسي دغه خدمات نه درلودل. د دغو خدماتو د پیل نه شاوخوا یو کال وړاندې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د کیوبا جمهور رئیس راول کاسترو اعلان وکړ چې دواړه هیوادونه به د شاوخوا نیمې پېړۍ نه وروسته چې هیڅ اړیکې نه درلودې ډیپلوماتیک اړیکې د سره پیل کړي. جمهور رئیس اوباما همدارنګه د کانګرس نه غوښتي چې د کیوبا او امریکا ترمنځ په سوداګرۍ بندیز دي هم لری کې چې 50 کال کېږي. دواړه هیوادونو خپل سفارتونه هم د همدې کال په سر کې پرانستل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
وخت په واشنگتن کې د شپې 8:00 او 10 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه د واشنگتن اوریا، او دا هم د راپورونو برخه. جمهور رئیس اشرف غنی وایي پاکستان ورسره دا منلی چې د هغو ډلو په خلاف به په ګډه اقدام کوي چې د سولې په بهیر کې شاملېدو پر ځای جګړو ته دوام ورکوي. اکرام شینواری په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې جمهور رئیس غنی پر روانو ونیو کې د سولې د خبرو د پیلېدو په باب ډاډ څرګندوي، وایي چې هغه ډلې چې د سولې په خبرو کې د ګډون پر ځای لاهم جګړو ته دوام ورکړي، پاکستان به د افغان حکومت سره په ګډه د دغه ډلو په خلاف اقدام وکړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ په یو خبري کانفرانس په وینا کې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادو د کانفرانس د پیلو او د پاکستان او افغانستان د مشرانو او دغو هیوادو د مشرانو د امریکا او چین د چارواکو سره د اړخیزو او څلور اړخیزو غونډو څخه راځي څرګند کړ. خو ویل چې لا هم باید افغانان محتاط وسي.
نتیجه که باید محتاطانه امیدوار باشه.
جمهور رئیس غنی ویل زما ارزونه داده چې باید هیلمن اوسو، خود احتیاط سره. مونږ د یو لړ پیچلو مسلو سره مخ یو چې په ورځ کې نشي حل کېدلی. جمهور رئیس غنی په خپل خبرو کې ویل چې پاکستان ورسره دا منلی چې کاغه ډلې چې د سولې په بهیر کې د یو ځای کېدو پر ځای له هم جګړو باندې ټینګار وکړي، دواړه هیوادونه به په ګډه د دغه ډلو په وړاندې اقدامات وکړي.
خبره پدې کې ده څوک چې روغ منی او په اصول منی هغوی معلومدار مپغیت نیسو، اما څوک چې روغ نه منی او نورو ګټو دپاره کار کوي باید په دې پوه سي چې مشروع قوه به مقابل کې استعمالیږي. او دلته یوازې د مشروع قوې استعمال د افغانستان دولت لخوا نه ده او د افغانستان له ولس لخوا نه ده. دلته ضرورت ده چې منطقه او مخصوصا پاکستان په دې برخه کې موږ سره همغږي سي.
جمهور رئیس غنی د خبريال دی په خپل ځواب کې چې افغان پټ په کوم ډول سره خبرته کینی او هم آیا دا خبري با په واکه د مخالفو وسلوالو شریکې دوه پرته سره کیږي، ویل چې هغه ډلې چې له زور زیاتی لاس اخلي او د افغانستان اساسي قانون په چوکاټ کې په سیاسي بهیر کې شامل دي غواړي کله چې خبري پیل شي په نورو مسلو به ورسره خبري وشي. جمهور رئیس غنی ویل چې افغانستان تمه لري چې په دغه هیواد کې د زور زیاتی پیښې کمې شي او نوې سوي کال د روان سوي کال په څیر له ستونزو ډک نه وسی. جمهور رئیس غنی د سیاست د زور د هیوادو د وزیرانو غونډې اعلامیه دونه هم کړوي ویل چې په دغه اعلامیه کې چې سلمي هیوادو اساسو منلي د تروریزم سره د مبارزې لپاره د یو سیمه ییز چوکاټ ترمنځ کې هم شامل دي. جمهور رئیس غنی ویل چې پاکستان هم د افغانستان د خاوري تمامیت اساسي قانون او د افغان دولت مشروعیت په سرګنده منلي چې دا کار په افغانستان کې د لاسوهنو په مخنیوي کې مرسته کولای شي.
دلته معلوم ده د نظر خواندان به مختلف نظریات لري، ځینې به انتقادونه ولري. اما خبره در تست ډیر ساده ده، دولتونه او ملتونه ملي ګټې لري. د ملي ګټو ترلاسه کول بیل مذاکراتونه نه کیږي. هر څه مسائل دوه هیوادو منځ کې ډیرتر کړکېچن وي د عمومره ډیرتر ضرورت ده چې د مسایلو تشخیص په واضح توګه وسي او د حل لاره په بنیادي توګه وغوښتل سي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادو د پنځم کانفرنس ګډونوالو ته ویلي چې افغانستان له مرکزي آسیا سره خپل اقتصادي اړیکو ته پراختیا ورکوي. جمهور رئیس غنی ویل چې ټاکل شوې د یکشنبې په ورځ به ترکمنستان د ټاپي د پروژې د بنسټ ډبره کوي. په دغه خبري کانفرنس کې جمهور رئیس غنی د ملي امنیت پخواني رئیس د ګوښه کېدو د عواملو په باب د یو خبریال دی پوښتنې ته سخت ځواب ورکړ چې ورڅخه یې پوښتنې و چې آیا جنرال رحمت الله نبیل د کوم هیواد په غوښتنه له کاره ګوښه شوی.
هر څوک چې دا فکر لري چې د افغانستان ولسمشر یا د امنیت شورا یا هر غړی د دې دولت به یو چاته اجازه ورکړي چې ورته وایي چې یو غړی د امنیتي نهادو لري کې سل کاله جنگ د پاره آمادګي ونیسي. هر څوک چې دا تور وایي ملي خیانت خواته سي.
جمهور رئیس غنی ویل چې د خپل حکومت د مامورینو ټاکلو او لري کولو په برخه کې که کوم هیواد ورڅخه دغه سي غوښتنه وکړي نو دی به د خپل ملي حاکمیت په وړاندې د یو ګواښ په توګه وګڼي.
دا امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
درنو دنکو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبری خبرونه د واشنگتن ناوریه. په سوری کې د طبي مرستو او خیریه موسسي او ډله وای چې په دې تیرو څو میاشتو کې په روغتونونو او صحي کارکونکو بریدونه زیات شوې دي. فالین وای چې یوازې د اکتوبر په میاشت کې په روغتونونو شپاړس بریدونه شوې دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريالي لیزا شلاین په دې راپور کې اوري. په سوریه کې مبارزین وای چې د 2014 کال نه راپدې خو چې کورنۍ جګړه پیل شوه په روغتونونو صحي کارکونکو او امبولانسونو په هغه سیمو کې بریدونه زیات شوه دي چې د حکومت په کنټرول کې نه دي. مبارزین وای دا بریدونه په یوې جنگي وسیلې بدل شوه دي. مبارزین وای ډاکټران په دغه سیمو کې وجل شوه، شکنجه شوه او یا د حکومت لخوا بندل شوه دي. دغه مبارزین وای امبولانسونه او روغتیایي مرکزونه په سیستماتیکه توګه پالیتوکو او توغندۍ وشتل شوې دي او په ځینو ځایونو کې روغتیایي مواد لوټ شوې دي. مبارزین وای چې په سوریه کې د جګړې د پایل نه راپدې خو شپږ سو و اتیا روغتیایي مامورین وژل شوي چې 245 ډاکټران و. دوی وای چې د روغتیایي چارو په 309 وشتو مامورینو بریدونه هم شوې دي. نوی په سلو کې ډاکټران د سورینا وتلی او هغه چې لا هم حالت پاتې دي وای چې ژوند په خطر کې دی. د روغتي خدماتو او مرستندوی ادارو د اتحادې مشر توفیق شاماس وای چې 95 په سلو کې د غبرډونه او وجنې د سوریې د حکومت لخوا شوې دي. ښاغلی شاماس وای چې یوازې د اکتوبر په میاشت کې د سلو زورو نه زیات خلک د حلب په خار کې بیکور شول او په ټول سوریې کې 11 میلیونه خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري. هغه وای
More than 3 million children, pregnant women and lactating women are at high risk.
همداوس په سوری کې د 3 میلیون نه زیات ماشومان امیدوار او هغه مېرمنې د خوراکي موادو د کمښت لوجه د سوې تغذیه د لوړ خطر سره مخ دي چې ماشومان ته شری ورکړي. د 9 میلیون زیات امیدوار مېرمنې د جګړې لوجه به کور شي وي او د روغتي اسانتیاو د نشټن لوجه ماشومان حتی د تنفسي ناروغي لوجه هم لري. اکثر ماشومان په دې خطر هم لري چې څوک نشته هغوی ته دارو درمل ورکړي. د امریکا د جن هاپکنز په پوهنتون کې د بشري حقوقو روغتیا او شخړې د څانګې مشر لیونارد روبنستن وایي د تیرو شلو کنون را په دې خوایي د چچنیا، غزه او د بالکان په هیوادونو کې د جګړې پر مهال د روغتیي حالاتو په اړه څېړنې کړې دي. دای وایي په دغه شلو کلونو کې دومره خراب وضعیت نه ولیدلای لکه اوس چې په سوریه کې دی.
Nowhere else in memory. Certainly not ever documented before
تر کومه هدا چې زما یادیږي تر اوسه په هیڅ یو هیواد کې په روغتیایي مرکزونو 200 د توغندیو او الوتکو بمباردمان نه دی شوی. تر اوسه په هیڅ هیواد کې داسې څه نه دی پیښ شوی چې حتی لزګونه د روغتیایي چارو مامورین دی ووژل شي، خو په سوریه کې په سلهاو ووژل کیږي. خاغلی روبنستن وایي د هغه ورځې راهیسې چې روسیې په سوریه کې پوځي مداخله کړې وضعیت نور هم خراب شوی. دی وایي د کارټر سنټر د معلوماتو له مخې د روسیې د هوایي ځواکونو 50 په سولو کې بریدونه په هغو ځایونو کېږي چې د سوریې د رژیم د مخالفینو په لاس کې دي او د اسلامي دولت په ډلې دومره بریدونه نه کېږي. خاغلی روبنستن همدارنګ وایي چې د روسیې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 10 روغتونونه او روغتیایي مرکزونه تباه شوي دي.
جون می د خالونو تور پزړه پوری نیولې ده نو دامي ډېر د زړه په زور پزړه پوری نیولې خلک بلاوس د خایستونو تماشه لذي مونگا د پخوانا اور پزل پوری نیولے ہسی ورتا وایم د گریوان میلا سباسا نو دغا لیونے میں نور پزل پوری نیولے نظر ور وکات گلشپ دے دشت کی ورکاڑی
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
او درنډونکو د هم د رواني خبرونې ورسته مطلب په داس حال کې چې د متحده ایالاتو د زینو ایالاتونو والیانو د سوریې د مهاجرینو د منلو نه انکار کړی د نیویارک خروال وای سوریې مهاجر د هغه خارته ورتلای شي نور تفصیل په دې راپور کې اوري
په ټوله امریکا کې په دې موضوع باندې بحثونه پیل شوي دي او په مطبوعاتو کې په طرفداري او مخالفت ریپورټونه خپاره شوي دي تر اوسه پورې د سوریې نه متحده ایالاتو ته 2200 مهاجرین راغلي دي چې له دې جملې نه په سلو کې اویا ښځې او ماشومان تشکیلوي او د امریکا د خارجه وزارت ارقام کې کم تعداد په نیویارک کې ځای په ځای شوي دي د نیویارک ښاروال چې نیویارک د یو داسې ښار په نوم یادوي چې په مهاجرو ویاړي وای هر څوک چې په خپل ملک کې د جنگ ظلم تیری او ناروا سلوک لامل د ښار ترازی مونږی هر کله کو او هیڅ کله به بیرته ونه شړو د مقام لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند دوه کاندیدانو ټیډ کروز او جیب بوش دواړو دا وړاندیز کړی دی چې د امریکا حکومت باید یوازې د سوریې عیسوي مهاجرین قبول کړي او مسلمانانو ته د پناه نه ورکړي د دغه ګوند بل کاندید او میلیاردر ډانلډ ټرمپ چې له نورو ټولو کاندیدانو نه دا معاف کار په سرګانو کې مخکې دی وای که په 2014 میلادي کال کې د جمهوری ریاست انتخابات وګټل نو د سوریې یو مهاجر به هم قبول نکي او په امریکا کې به د مسلمانانو یو شمیر جماعتونه په کلکه د څارنې او مراقبت لاندې وساتي په نیویارک کې د امریکایي عربو د اتحادیې مشر ډاکټر احمد جابر د جمهور غوښتونکو د ګوند د کاندیدانو په ځواب کې وایي
هاو ډیر یو سې یو ار نات ویلکمینګ ریفیوجیز
څنګه څوک ځرات کولای شي چې د مهاجرو لقبولونه ډډه وکړي څنګه کولای شي چې د دین او عقیدې په بنیاد لقبولونه انکار وکړي او ما په دې نامې رد کړی چې دغه مهاجرین مسلمانان دي ډاکټر احمد جابر وایي چې دغه کار د امریکا د اساسي قانون سره مغایر دی د بروکلین ناحیه چې د نیویارک د ښار په زړه کې پراته ده د لومړي جماعت د 62 ډبره پکې په 1909 میلادي کال یعنی 1313 هجري شمسي کال کې کې خودل شو او دا وخت په ټول ښار کې 200 جماعتونه فعال دي ډاکټر جابر وایي چې د نیویارک د ښار مهاجرین زیاتره له یمن مصر فلسطین او سوریې نه راغلي دي ایواز مسلمانان نه د منځنی ختیز ایساویان هم پکې شامل دي. نو موړی وای مونږ دلته لډیرو خلکو سره شناخت او پیژندګلوي لرو. ټول مهاجر ته په درنه سترګو ګوري او په خپلو کورونو کې ورته ځایونه ورکړي. د امریکایي عربو اتحادیه راغلو مهاجرو سره د ژبې په زده کولو او د روغتیایي او ټولنیزو خدماتو د حاصلولو په برخه کې مرسته کوي. په نیویارک کې د انټرنیشنل ریسکیو کمیټي IRC خیریه مؤسسه د مهاجرو د ماشومانو سره د تعلیم او زده کړې په برخه کې مرسته کوي. د دغه مؤسسې یوې مسؤلې میرمن سارا روباتم امریکا غږ ته وویل
The larger community is not supportive that
the
they
know that the mahajiro malatal kai او چې ټول ورته خپل غږ خلاص کړی دا او څوک د روزمره ژوند مخانشي نیولې په اني وخت کې د عام افکار تازه سرویګانې کوي چې د امریکایانو اکثریت د امنیتی ملحوظاتو په اساس فکر کوي چې د امریکا حکومت باید د سوریې نور مهاجر هرگز قبول نکړي.
رمون ټیلر VOA News, New York.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اوس هم د مهم خبرونو لنډیز اوري. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي په کابل کې د هسپانی سفارت تنګدي پرونی برید معلومیږي چې افغانستان لا هم یو خطرناک هیواد دی. د وزارت ویان جان کربی پرون خبریالانو ته وویل چې په برید کې امریکایي مامورینو ته کوم زیان نه دی وختي. کاغلی کربی وویل چې دا شن بریدونه به د سولې د خبرو په بیا پیل کېدو اغیزه ونه کړي. طالبانو ویلي دی چې د جمعې د ورځې په ماښام د کابل په مرکز کې حمله دوی کړې. د سوری جمهور رئیس بشار الاسد پرون اعلان وکړ چې د وسلوالو مخالفینو سره خبرې نه کوي. د کاغلی اسد په دې اعلان سره د سولې هغه خبرې عباس شوې چې سوری او امریکا روسیه او امریکا هیله درلوده په سوری کې به کورنۍ جګړه پای ته ورسوي. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی ملت په وینا کې یو ځل بیا د ترکیې نه وغوښتل چې د عراق د شمال نه دی زر تر زر خپل اسکر وباسي. علی بادی په دې ټینګار وکړ چې د اسلامي دولت یادایش سره په جګړه کې د هیڅ هیواد ځواکونه ته اړتیا نه لري. د کاناډا لمړنۍ پوځي الوتکه چې 1300 سوریایي مهاجر پکې سپاره و پرون د تورنټو ښار ته ورسیده. د کاناډا نوی صدر اعظم جاستن ټروډیو او یو شمېر نور حکومتي چارواکي په خپل دغه مهاجرینو د هرکلی لپاره ورغلي و. د امریکا د وال سټریټ جرنال ورسپانې او ان بی سی تلویزیون په یو تازه سروي کې معلومه شوه چې تقریبا 80% کې امریکایان د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ د هغو څرګندونو سره مخالف دي چې وایي امریکا ته د مسلمانانو پراتک بندیز ولګول شي. د روسي جمهوریت ولادیمیر پوتین وایي مسکو په سوری کې د آزادې سوری د پاو سره چې د حکومت په خلیفہ وسلواله ډله د ملاتړ کوي. پوتین د دفاع د وزارت د چارواکو سره په ملاقات کې پرون د لومړي ځل لپاره وویل چې د آزادې سوری وسلوالو ته یې هوایی مرستې، وسلې او نور اکمالات ورکړي دي. او د امریکا متحده ایالاتو او کیوبا پرون موافقه وکړه چې مستقیم پوستي خدمات به د سره پیل کوي. دواړه هیوادونو شاوخوا 50 کاله کېده چې د سړې جګړې د اوج راهیسې دغه خدمات نه درلودل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا هم د هوا حالات په کابل کې بنند تودوخه لوړ درجه 8 ټیټه منفی 3 اسمان بشینوي. قندهار و منفی 2 اسمان شین. هرات 15 منفی 4 اسمان شین. په مزار شریف کې د تودوخه لوړ درجه 15 ټیټه و اسمان شین. جلال آباد 14 4 اسمان شین. په قندوز کې د تودوخه لوړ درجه 8 ټیټه منفی 2 اسمان شین. غزنی د تودوخه لوړ درجه 2 منفی 13 اسمان شین. او په پیښور کې باندې د تودوخه لوړ درجه 14 وی ټیټه بچلور وی اسمان به حال ته هم شین وی. په دې سره درنوږم کو د امریکا غا غشنا رادیو د سهارنې خبری خبرونه او مطالب هم پایته ورسل. مننه چې تر دې دمو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غا غشنا رادیو د پښتو څنګه راتلونکو خبرونه د افغانستان په وخت مخام په وجو کې کلکی ترغه چې به هم تاسو خدمت کې حاضرې ګو تاسو ټول په لاله سپرم پاتې ورځ منیک مرغه د خپل رادیوګان تر څنګ وسی لنډ شبو کې د ری خبرونه شروع کیږي.